یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمې 12 بجې دی د خبرونه یو ساعته ده. سلامونه او غرمه مو په خیر. د دې خبری خبرونې په خبری راپورونو کې مولدې خبرو چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو ترمنځ د خبرو دوی اونۍ پر اسویله معلومه نه ده چې نن به دوی بحثونو ته سره کښېني او که څنګه. په څو شیبو کې جزئیات اورېدلی سئ. نن شنبه ده، د تلیا میزان 15 د سپتمبر 26. په پیل کې له پریبا ظاهر نه خبرونه اورئ.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. نن په کابل کې د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله پلویانو د نوموړي د 23 تلین لمانځلو ته د اجازې نه ورکولو له کبله اعتراضونه وکړل. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي یو استرالیایي کمپنۍ په افغانستان کې د ځینو لویو کانونو د استخراج په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې او په اوکراین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن په لسګونو کسانو اعتراض وکړ چې ولې د پخواني ولسمشر نجیب الله د 23 تلین د لمانځلو لپاره اجازه نه ورکول کیږي. مظاهره چیان د لوی جرګې د خیمې سیمې ته نږدې راغونډ سوي وو. تمه وه چې نن د لوی جرګې په خیمه کې د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د تلین مراسم د ده د پلویانو له لوري ترسره سي، خو یو شمېر جهادي ګوندونو د دې مراسمو پر جوړېدو اعتراض وکړ او د یوې اعلامیې په خپرېدو سره یې خبرداری ورکړ چې باید ونه لمانځل سي او دوی څرګنده کړه چې د دې مراسمو لمانځل له جهادي روحیې سره سم نه دی. څلور وسلوال طالبان د بدخشان په فیض آباد ښار کې وژل سوي دي او 15 نور ټپیان دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د طالبانو تر برید وروسته وسوه.
گروه مخالفین مسله دولت
د دولت وسلوالو مخالفینو د شپې د دوابه په یفتل سیمه کې د ملي پاڅون کوونکو پر پوسټو ډلې بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. دغه نشټې تر دریو بجو دوام وکړ. طالبانو بیرته شاتګ وکړ.
شغله روحانی زیاتوی چې په دې نشټو کې د قومندان غازی په نوم د سیمه ایز پاتون کوونکو یو قومندان هم وژل شوی دی او یو بل ملګری یې ټپي شوی. وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي یو استرالیایي ګروپ کمپنۍ په افغانستان کې د ځینو لویو کانونو د استخراج په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمپنۍ او د کانونو وزارت د تخنیکي ټیمونو ترمنځ د چارو د شی همغږي او تخنیکي معلوماتو شریکولو لمړنۍ غونډه د پنځشنبه په ورځ شوې وه.
تفاهملیک پر اساس باندې دوی په افغانستان کې علاقه مندي لري. فورس کو میټل استرالیایي کمپنۍ ده، میلیارډران دي. دوی لکمندی لري چې افغانستان په سترو زر وسپنه، طلا او لیتیم کې پانګونه وکړي.
د شغلی مطفی خبره د افغان حکومت او فورسکو میټل کمپنی ترمنځ د لاسلیک شوی تفاهم لیک پر بنسټ یا د کمپنی په بیلابیلو برخو کې له پانګونې سربیره د تخنیکی ظرفیتونو په لوړولو کې هم له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان په بامیانو، پکتیکا او بدخشان ولایتونو کې د سرو زرو اوسپنې او مسو پراخ کانونه شته. سموږ غلازه د ایرادیو ری. په اوکراین کې د یو پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. د انتونوف شپږویشت ډوله الوتکه پرون د سپتمبر 15 نیټه د اوکراین په خارکیف سیمه کې نسکور شوه. د اوکراین د هوایي چلن اداره وایي الوتکې 28 سپرلۍ لرلې، خو تر اوسه 22 مړي او 2 ټپیان موندل شوي دي. دغې ادارې ویلي چې د څلورو نورو کسانو د موندلو هڅې هم روانې دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ژغورنې ډلې د الوتکې له نسکورېدو سمدستي وروسته سیمې ته ورسېدل او عملیات یې پیل کړل. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا ویروس د قربانیانو شمېر 1 میلیون ته نږدې سوی دی، د امریکا متحده ایالاتونو د افونی او ساري ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر انتونی فوچی وایي چې دا ناروغي به اخر ختم سي، خو یو څه حوصله پکار ده. د تېر کال له وروستیو چې کورونا ویروس په چین کې خپور سو، تر اوسه په کووید 19 د اخته کسانو شمېر د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې 2.4 میلیونه ته رسېدلی دی او لږ تر لږه 9,50,000 قربانیان لري. خو داسې باور کېږي چې دا شمېرې به تر دل وړې وي. د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې لا هم څو میاشتې وخت شته چې سم واکسین ترلاسه شي. او راپورونه وای د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په پام کې لري یو محافظه‌کار قاضي امي کاوني باريت د سترې محکمې د مشر په توګه معرفي کړي. د راپورونه داس مال خبريږي چې د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته یوازې څو نه وخت پاتې دی. تم ده چې ولسمشر ټرمپ نن مازدیګر دا اعلان وکړي. د نیویارک ټایمز او سی ان ان په ګډون یو شمېر امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې ولسمشر د دې کار نیت لري. د خبرونو پای
خبرونه ملازادي رادیو نه اوریدل ورزو د خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ده. په قطر کې د حکومت او طالبانو د مذاکره کوونکو د روانو خبرو دوی اونې پراسوي. آیا نن به دوی بیا سرکشینی د حکومت د مذاکره کوونکو ډلې یو غړي؟
نن له وخت نه مخکې ده سيزو ويم سي نن به د مقابل لوري د پلاوي سره د موږ اي حد وکول سي زمينه به مسايده سي کی بني سکه بکې نه ني.
په کابل کې د لوی جرګې خیمې ته چیرمه د ډاکټر نجیب الله د څلورویشتم تلین په مناسبت رابلل سوې غونډه لغوه کړای سو. د هغه پلویانو اعتراض کړی. د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله له یو نږدې کس سره د ډاکټر نجیب د وژل کېدو په اړه اوري.
بدبخانه دته د میدان هوایي نه اجازه نه ورکول کیږي او د مجبوریږي چې لاس دې بلل متحد دفتر ته ورننه وي.
په بهرنی موضوعات کې ورې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر نږدې یو میلیون ته نږدې سوی دی. د خبرونې په دوه یمنی منی کې نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. نن شنبه د قطر پلازمینه دوحه کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ د خبرو پر کړنلار د غونډې په اړه بیل نظرونه ست. د طالبانو د مذاکراتي پلاوي یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې نن دوی بحث نه سرکښینی خو د حکومت د مذاکراتي پلاوي یو غړي شریفه زرمتی بیا وایي چې تر اوسه له وخت مخکې ده چې ووایي نن غونډه کیږي او کنه. طالبان انتقاد لري چې له کابله ورغلی هیات یو خل نه دی. اجمل تورمن دا موضوع تعقیب کړی د کابل په سټوډیو کې. د تورمن صاحب خبرونه ته شرق لاست ولی لا معلومه نه ده چې نن به دغه مذاکرې کی جوړ کړي څنګه یا مذاکراتي ټیم به سره کښینی او کنه.
بله مننه سالی صاحب. د طالبانو د مرکچی پلاوی یو غړی چې د موضوع د اساسیت له کبله نه غواړي نوم واخیستل شي د ازادۍ راډیو ته ویلي چې په مخکنیو مجلسو کې مقابل لوري ته د اختلافي مسایل لپاره طرحې وړاندیزونه وړاندې شوي چې مقابل لوري باید ځواب راوړي چې دا ځواب به پراتلونکو مجلسو کې ترلاسه شي او نن دغه ناست نه کیږي. خو د حکومت مذاکراتي پلاوی غړی شریف زرمتی بیا وایي چې په دې اړه له وخت مخکې دا چې خبري وشي چې ناست کیږي که نه کیږي. بل سالیسه
بل تورمان صاحب د طالبانو سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې د دولت د مذاکراتي پلاوی غړي په یو خل نه دی. په دې اړه جزئیات څه دي؟ دوی په خپلو کې پر کوم مسایلو اختلافات لري؟
بلې سالی صاحب دغه نوم پټي سرچینې ازادي راته وایي چې له کابل نه راغلی پلاوی یو خل نه دی او د متفارقو جهتونو او مختلفو احزابو نمائندګي کوي. په هر مجلس کې نوې نوې غوښتنې راوړي. د ویلي چې د پریکړو صلاحیت هم دغه پلاوی نه لري او په مجلس کې چې په کومه خبره توافق ته نږدېوالی راشي دوی له مجلس نه وځي بیا یې شریکوي چې بیرته مجلس ته راشي نو د دوی هغه نظر بدل شوی وي. خو د حکومت د مذاکراتي بلوي غړي شریفه زرمتی بیا دا خبره ردوي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مذاکرې پلاوی په تمامه معنا د پریکړو او د فیصلو صلاحیتونه لري او مقتدی خغلی ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی له طرفه تر ډیره بریده پوری د پریکړو او د فیصلو اجازه او صلاحیت راکړل شوی ده.
نو سالیس اخلی زرمتی بیا ده هیله مندی خیی چه خبری خیر وانی دی او پا یو دو ورزو که دیشی چه په کړنلار باندې خبري ورسته شي. بل سالي سي
نو دوی څه وایي چې یوازې همدې موضوع پر کړنلار بحث پسې غځولې په اصل کې چې مخکې ځینو نورو اختلافي ټکو ته اشاره کیدله.
نه اختلافی موارد شته، طالبان دې هم سترګې نه پټوي چې اختلافی موارد شته دی، او د اختلافی موارد لپاره نورې بدیل لارې هم د حکومت د مذاکراتي پلاوي لخوا وړاندې شوې دي. خو دوی دا هم وایي چې یو موضوع چې دغه په کړنلار باندې بس غځولې ده، همدغه موضوع ده چې حکومت پلاوي وخلل نه دی، په داسې حال کې چې د حکومت مذاکراتي پلاوي غړي بیا
ډېره مننه. اجمل تورمان وو په کابل کې. په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیئتونه د سپتمبر له 12مې په مذاکرو بوخت دي، خو تر اوسه پر کړنلار سلاسي ونه دي. د هغې موافقې له مخې چې د واشنګټن او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9مه په قطر کې لاسلیک سوه، په پام کې وه د افغانانو خپلمنځي مذاکرې د مارچ پر 10مه پیل سي، خو د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله دغه مذاکرې وځنډېدې. تر اوسه معلومه نه ده چې په قطر کې د روانو خبرو په لړ کې چې دوی اونۍ پوره سوي رسمي خبرې کله پیلېږي او څومره وخت دوام کوي. حکومت وای په قطر کې د مذاکرو لا پایل سره جوخت وسلول طالبانو خپل حمله زیاتې کړي. د مصالحې علي شورا بیان فریدون خودزون په قطر کې روانو مذاکرو د بریا لپاره له طالبانو د اوربند او اورکم غوښتنه وکړه.
زمون تم توقع له طالبانو څخه هم ده چې جنگ متوقف شي او د سولې مذاکرات مخ ته ولاړ شي، ځکه د ورستۍ کې جګړو او تلفاتو د افغانانو اندېښنې راپارولې دي.
د امریکا متحده ایالاتونو تمشولې چې په قطر کې روان مذاکرې به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سبب سي.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د لوی جرګې خیمې ته څیرمه د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د څلورویشتم تلین په مناسبت رابلل سوې غونډه لغوه کړای سو. دې موضوع د ډاکټر نجیب د پلاویانو غوسه پرولې او اعتراض یې کړی دی. پخواني ولسمشر نجیب الله څلورویشت کاله مخکې کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم د ملګرو ملتونو له دفتره تر ایستل کېدو وروسته له خپل ورور شاپور احمدزي سره قتل او بیا په دار وځړول سو. اجمل تورمن تفصیل لري. تورمن صاحب، دا کسان څوک دی او څه وایي؟
شاپور احمد سر قطر او بیا په دار وځړول سو. اجمل تورمن تفصیل لري. تورمن صاحب، دا کسان څوک دی او څه وایي؟
بله سالی صاحب، دا د هغې مظاهره کوونکو غږ دی چې نن یې د لویې جرګې خیمې ته څیرمه لاجون کړی و. دوی ویل چې ولې د ډاکټر نجیب الله د څلېرویشتم تلین په مناسبت غونډه لغوه شوې ده. ټاکل شوې وه چې نن د لویې جرګې په خیمه کې د پخواني وژل شوي جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله څلېرویشتم تلین په مناسبت باندې غونډه جوړه شوې. خو دغه غونډه وروسته لاغې لغوه شوه چې یو شمېر جهادي ګوندونو ارګو غوښتل چې دغه غونډه باید جوړه نه شي. دوی په همدې خاطر باندې اعتراضیه غونډه کړې وه. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل سالی صاحب. دوی د نجیب الله ځانګړنې وویل چې له دې عمله دوی دالمانځي چې دغه ځانګړنې لري. پوخانه ولسمشر ډاکټر نجیب الله هغه مهال وژل شو چې طالبان کابل ته راننوتل. دی د کابل کې د آریانا چوک کې لخپل ورور شاپور احمدزي سره یو ځای زنده شو. ما چې کوم د ډاکټر نجیب الله د بنسټ له مسولینو سره خبرې وکړې، دوی دوی ویل چې بلې دغه نن ورځ غونډه په پام کې و چې وشي د ارګ له خوا دوی ته په لوی جرګې خیمه کې د غونډې د جوړولو اجازه هم ورکړ شوی و. خو رسل دي چې دغه جهادي ګوندونو وختونه کړ چې دا مراسم باید لغوه شي. دغه مراسم لغوه شول. بلې سالیسه
ډېر مننه له اجمل تورمانه موردل چې نن د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو څلور وشت کاله پوره سول. طالبانو کابل ته درنوتلو په لومړی ورځ نجیب الله او د نوموړي ورور شاپور احمد زید ملګرو ملتونو له دفتره وایستل او د کابل په آریانا چوک کې زندۍ کړل. خو د نوموړي د وژونکو او د وژنې د وجې په اړه د خلکو ترمنځ روایتونه مختلف دي. اجمل تورمان په دې اړه د ډاکټر نجیب الله د بنسټ له مشر شیر الله جبرخیل سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دوی موندنې څه شي چې نجیب الله د چا لخوا اولی ووژل سو.
دیننه د ملک او بهر د ملک هم سیاسي کړیو هم استخباراتي کړیو د په شهادت کې لاس درلوده. زه ویلی سم چې د اتحاد جماهیر شوروي د ځایناستې د روسیې نه نیولې بیا ته امریکا او پاکستان او ایران او افغانستان په دیننه کې د وخت حاکمانو دغه ټولو د په شهادت کې لاس درلوده. ځکه دا چې ویلی سم چې د سره خو واده شوی وه چې ته کله توافق کوې او ته به ځې له خیر خپلو اولادو ته چې په هغه وخت کې هندوستان کې اوسېدل. ولې بدبختانه دته د میدان هوایي نه اجازه نه ورکول کېږي او دی مجبوریږي چې لاړ شي د ملل متحد دفتر ته ورننوځي.
جبرخیل صاحب ټاکل شوی و چې نن یو غونډه وشي د ډاکټر نجیب الله د څلیرشتم تلین په مناسبت باندې د لوی جرګې په خیمه کې دغه غونډه لغوه شوې ده. دلیل یې د لغوه کېدو کراته وایي چې ولې لغوه شوه.
نور کلونه به دا د لمانځ غونډې د بنیاد لخوا مختولل کېدلې. سکال شایقین او علاقه مندان زیات ټول بل اخر یو مشترک کمیشن جوړ شو او دلته یو استبا په دې سره وچه شرایط او د درد ترسم هغه کوم حرکت چې زمونږ ځوانانو کړی او د حزب وطن په نامه هغه لا تر اوسه پورې وخت ورته او په دې خاطر په اوله کې دا حکم د جناب رئیس جمهور لخوا ورکړ شو. بیا وروسته کله چې یو تعداد د اسلامي احزابو په نامه سره جمع شول او لال ډاکټر غنی ته ډاکټر غنی د دې لمانځ غونډې نه چې اجازه یې راکړې وه چې د لوی جرګې په تالار کې دا دایره شي لبنه صرف نظر وکړو.
د ډاکټر نجیب الله د بنسټ مشر شیر الله جبرخیل وو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زموږ اجراغه په ژوندۍ باندې له ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو د ویب سټ هلالاري هم زموږ خبرونه په ژوندۍ باندې اوریدلې. سیدغه راځه تیر خبرونه په سپتی باندې موندلې. سپاپون سن کې د ګرمي 12 بجې او 19 دقیقې کېدونکې دي. د نن ورځې اقتصادي خبرونه له رحمت الله افغان اوري.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وای استرالیا فورس کیو میټل کمپنی په افغانستان کې د سرو زرو لیتیم او اوسپنې د قانونو د استخراج په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د دغه وزارت وین عبدالقادر مدفین ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپنی او د قانونو وزارت د تخنیکی ټیمونو ترمنځ د چارو د ښې همغږۍ او تخنیکی معلوماتو شریکولو لومړنۍ ناسته د تیرې پنځشنبې په ورځ وسوه.
په افغانستان کې علاقه مندی لري فورسکو میټل استرالیایي کمپنی ده. میلیارډران دي. دوی علاقه مندی لري چې افغانستان په سرو زرو اوسپنه طلا او لیتیم کې پانګونه وکړي.
د ښاغلي مدفی په خبره د افغان حکومت او فورسکو میټل کمپنی ترمنځ د لاسلیک شوي تفاهم لیک پر بنسټ یا د کمپنی په بیلابیلو برخو کې له پانګونې سربیره د تخنیکی ظرفیتونو په لوړولو کې هم له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان په بامیانو، پکتیکا، بدخشان او یو شمیر نورو ولایتونو کې د سرو زرو اوسپنې او میسو پراخ قانونه موجود دي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وای په ټول هیواد کې به 295 بلابل پراختیایي پروژې پلي کوي. د دغه پروژو تړونن له یو شمیر خصوصي شرکتونو سره لاسلیک سو. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وای فریدون اوژن وای چې د دغه پروژو ټول لګښت له 2 میلیارد افغانیو اوړي او په لومړي ځل ورنه کوچیان هم برخمن سوي. د دغه وزارت د اعلامیې پر بنسټ په یادو پروژو کې د څښاک د پاکو اوبو، سړکونو، استنادي او محافظتي دیوالونو او د اوبو رسولو د کانالونو جوړول شامل دي. په اعلامیه کې راغلي له نویو پروژو به په لرو پرتو سیمو کې 2 میلیونه کسان ګټه واخلي او له 1.5 میلیون زیاتې کاري ورځې به رامنځته کړي. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه 1 امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ نوي پوله، 1 اروپایي یورو 8.5 افغانۍ اتیا پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، 1 ایرانی تومان 2 افغانۍ نوي پوله، 1 هندي روپۍ 1040 افغانۍ او 1 پاکستانۍ کلداری 475 افغانۍ.
او سم یو نړیواله مسأله تعقیبو. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر نږدې 1 میلیون تر نږدې سوی دی. خود روغتیا نړیواله اداره خبرداری ورکوي تر هغو چې واکسین جوړیږي ممکن په دې وبا 2 میلیونه کسان مړ شي. د ادارې له خلکو غوښتنه کړې چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې په پام کې وساتي، څو له دې کبله د مړینو شمیر تر دې زیات نه شي. عصمت څاروان دا موضوع تعقیب کړي، په سټوډیو کې دی، نور جزئیات راکوي.
مننه صالح صاحب. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر 1 میلیون ته نږدې کیږي، د امریکا د متحدو ایالاتونو د ساري یا خپرېدونکو ناروغیو متخصصان د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هلو ځلو د کمیدو په وړاندې خبرداری ورکوي. د الرژي او عفونی ناروغیو د انسټیټیوټ رئیس ډاکټر انتونی فاوچی پرون جمعه له خلکو وغوښتل چې بې احتیاطي پای ته ورسوي او تر هغو حوصله کوي چې سیډونکي واکسین جوړوي. د بوبل نغواړي چې یو وار بیا ټول چاري پټه په ودرول شي، خو که خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر ته شا واړوي، یو وار بیا به د کورونا مثبت پیشي او شته ورسي شي. د جان هاپکنز په هنتون لښ میرو سره سم د تیر کال په ورستیو کې په چین کې د کورونا وایرس تخبرې دوله وخت تر اوسه پوري په نړۍ کې 2.5 میلیونه او 4 لکه تنه په دې وایرس اخته شوي او 9.5 لکه تنه مړه شوي دي. باور کیږي چې هم په کورونا د اخته کسانو او هم ورڅخه د مړو شمیر تر دې زیات دی. د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO پرون وویل د اغیزمن واکسین جوړېدو ته لا میاشت وخت پاتې دی، نو که د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر زیات نشي تر هغو پورې شاید په دې وبا د مړینو شمیر 2 میلیونه یا تر دې ډیر شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د عاجلو روغتیایي پروګرامونو اجرایي رئیس ډاکټر مایک رین وایي د مړینو د شمیر د زیاتېدو مخه نیول کېدای شي. د عفونی ضد یا میکروب ضد موادو او ماسک کارول، د واټن رعایتول، ټیسټ کول او قرنټین پشان روغتیایي اصولو خیال ساتل د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د مړینو د کمیدو لپاره ضروری وبلل.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کابل کې ورسپونو د سولې د بهیر او په کابل کې د جنایي پیښو پر زیاتوالي لیکنی او تبصری خبري کړي دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
هشت صبح ورسپانې لیکلي د تماس ډلې په خبرو کې د پاموړ پرمختګ نه لیدل کیږي او ورسره دواړو خواوو جګړې توندې کړي. په سر مقاله کې راغلي سولې ته د رسیدو لپاره بهتره ده چې د سولې نړیوال بنسټونه د دواړو خواوو جګړې ذکرنې تر زربین لاندې ونیسي. هغه څوک چې د انسانانو په وړاندې د جنایت مرتکب کیږي باید تر فشار لاندې ونیول سي. د لیکوال په باور دا کار به له سولې سره مرسته وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د بین الافغاني مذاکراتو په درشل کې د سولې خلاف هر ډول څرګندونې او د جګړو زیاتوالی د سولې راتګ له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. د سره مقالې د لیکوال په باور افغانان او نړیواله ټولنه په قطر کې ناست د تماس له ډلې په خبرو کې د مثبت پرمختګ تمه لري، هغه تمه چې په تیرو شاوخوا 2 اونیو کې پوره نه سوه. انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي په جګړه کې ښکېلې خواوې باید افغان غمیزې ته په پام په قطر کې رامنځته سوی د سولې فرصت له لاسه ورنه کړي. دوی باید سولې ته د رسېدو لپاره جګړې راکمې کړي او روانو واقعیتونو ته په پام سنجیده ګام واخلي. نور ورځپاڼو بیا په افغانستان په ځانګړې توګه په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو په اړه لیکلي. اصلاح دولتی ورسپانه لیکلی له بدمرغه په افغانستان کې د جنایي پیښو ګراف لوړ سوی د لیکوال په انداسه باور کیږي چې قرار قرار وضعیت د پولیسو له کنټروله د وتلو په حال کې ده. په سرمقاله کې راغلی تر کومې چې پولیس له سمتي سیمایزو او ګوندي تړاوونو راونه وځي د پولیسو لیکې د ښایسته سالاری په معیارونو برابر نه سي وضعیت به همداسې دوام کوي. میلیار من ورسپانې بیا لیکلي کابل ښار په یو غیر علاقه سیمه بدل سوی، ښاریان نه د ورځې او نه هم د شپې د امنیت احساس کوي. د سرمقاله په پای کې راغلی که وضعیت همداسې دوام وکړي ملي سوداګر به خپلې پانګې له هېواده وباسي چې په دې سره به د بیکارۍ کچه نوره هم لوړه سي او جنایي پیښې به زیاتې سي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غیر حضوري رایا چونې کلک مخالف دی، خو سیال جو بایدن خلک هڅوي چې په دې ډول رایا چونه کې برخه واخلي. ټرمپ وایي چې ډیموکراتان له دې لارې په ټاکنو کې درغلي کوي. تفصیلي راپور له سپی ولستانک زینه.
ټرمپ په دې باور دی چې غیر حضوري رایا چونه درغلي او تلار جوړوي.
هغوی غواړي 80 میلیونه رای پاڼې ولیږي. دا ډیموکراتان دي، دوی هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلي وکړي.
غیر حضوري رای اچونه د رای هغې کارونې ته وایي چې خلک د پوست له لارې رایه پاڼه د ټاکنو مرکز ته لیږي او یا د انټرنیټ له لارې خپلې خوښې وړ کاندید ټاکي. دې ډول ټاکنو کې هغه کسان برخه اخلي چې غواړي د رای اچونې مرکز ته ولاړ نه شي یا په بیلابیلو دلیلونو ترې لرې پاتې وي. ټرمپ چې له اول سره د غیر حضوري رایې کارولو سره مخالف و، د وروستۍ څو ورځې غبرګون لا پسې جدي شوی او د ډېرو پام یې وراړولی. که ټرمپ ماته وخوري، چمتو دی واک په سوله ییزه توګه وسپاري؟ دا هغه پوښتنه ده چې چهارشنبه ماښام له ټرمپ پوښتل شوې، خو ټرمپ ټینګار وکړ د واک کومه سپارنه به نه وي بلکې د ده تداوم به وي.
موږ به وګورو چې څه کېږي. تاسې پوهیږئ چې ما د پوستې له لارې د رایو د کارولو په وړاندې سخت شکایت کړی او د پوستې له لارې رایه ورکول یوه غمیزه ده. د پوست له لارې رایه ورکول باید له منځه ولاړ شي. د واک کوم انتقال به نه وي، تداوم به وي.
ټرمپ ویلي د امریکا ټاکنې به د دغه هیواد سترې محکمې ته راجی شي او دا محکمه به یې په اړه پرېکړه کوي. د واک د سوله ییز انتقال په اړه د ټرمپ څرګندونو ګڼ غبرګونونه پارولي. کله چې د ولسمشري ټاکنو له ډیموکرات کاندید جو بایدن د ټرمپ څرګندونو د نظر غوښتنه وشوه، هغه وویل چې ټرمپ ډېر غیر منطقي شیان وایي.
موږ په کوم هیواد کې یو؟ وګوره، هغه ټرمپ ډېر غیر منطقي شان وایي.
په بایدن سربیره ګڼو ډیموکرات مشرانو او ان جمهوری غوښتونکو هم د واک د انتقال د مسلې په باب د ټرمپ په ورستي نظر نیوکه کړې ده. د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې مشره نانسی پلوسی چې د ډیموکرات ګوند غړې ده، داسې خبرګون ښودلې.
دا چې د امریکا ولسمشر به د واک د انتقال سوله ییز فکر په شک کې واچوي، دا نو بیا کومه د تعجب خبره نه ده، ځکه چې ولسمشر په ساينس او حکومت والی هیڅ نه ده خبر. او ګوري چې 2000 کسان مړ شوی.
د امریکا ولسمشری ټاکنې د نومبر په 3 متر سره کیږي. هغه هم داسې یو وخت چې د هیواد وارد مخه کرونا وایروس سخت ځپلې او ویرې زی چې په کرونا وبا د اخته خلکو شمیر لا پسې زیات شي. د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن د کرونا وبا په خاطر د غیر حضوري ټاکنو لپاره کمپاین کوي او خلک هڅوي چې ځانونه راجستر کړي او د پوسټ یا انټرنیټ لاري رایه وکاروي. هغه د سپتمبر په 13 د CNN ټلویزیون په یو جوړ شوی غونډه کې بیا خلک وهڅول چې ورشي او رایه وکاروي. جمهور غوښتون کې ولې د غیر حضوري ټاکنو مخالفت کوي؟ دا پوښتنه مو د نړیوالو مسلو له یو امریکا میشتي افغان کارپو محمد شفیق همدم وکړه.
د ټرمپ ملاتړي د دې په کیسه کې نه ده چې کورونا شته که نشته، که چیرې د انتخابات ورځې وي، ټاکنې ورځې وي، دوی حضوري زی رای ورکوي، ځکه چې ټرمپ د اولې ورځ نه دا خلک نه ده ویرولی. خو برعکس ډیموکراتانو خپل ډیموکراتان او ټول ملت ډېر ویرولی او اوس به دا خلک دې ته زړه نه ښکوي چې دغسې رای ته لاړ شي، دا خطر وخت او رای ورکوي. نو ښاغلي ټرمپ دا محاسبه کړې که چیرې انتخابات حضوري وي د برلاسه وي، چیرې غیر حضوري وي چې هغه کې بیا د ډیموکراتانو برلاسه ده.
ښاغلی همدم وایي د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو د کاندید جو بایدن کلک مخالفتونه به یو کړکیچ رامنځته کړي چې د دغه هیواد غیر متمرکز قضایي سیستم ته په کتو یې ښایي هوارۍ ستونزمن وي. په 2014 کال کې نږدې 130 میلیونه امریکایانو رایه ورکړه چې له ډلې شاوخوا 40 میلیونه کسانو د پوست له لارې د انټرنیټ په وسیله یا په وختي ټاکنو کې برخه واخیسته. سږ کال اټکل کېږي چې 80 میلیونه کسان د پوسټ لارې یا هم د انټرنیټ په وسیله رایه ورکړي، چې د 2014 کال د شمیرو په مقایسه دوه برابره زیات ګډون ښیي. د امریکا پیو څیړندوی مرکز او د بریتانیا یوګاف احصایي مرکز په خپل وروستیو څیړنو کې موندلې چې سبا 80% جمهوري غوښتونکو د ټاکنو په ورځ د رایه ورکولو لیوالتیا لري، حال دا چې نږدې 40% دیموکراتان د ټاکنو په ورځ رایه ورکوي. د دغو څیړنو په اساس دیموکراتان 50% د پوسټ لارې یا د انټرنیټ په وسیله سږ کال د رایه ورکولو لپاره لیوالتیا لري.